द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو په دې نیم ساعت خبری خبرونه کې درته زه نو شروان کلندر یو ځل بیا هر کلی ویم. نن د زیارت ورځ کال 2018 د جنوري د میاشتې 15مه نیټه ده. دا وخت په اسلام آباد کې د سحر اتنیمه په کابل کې اته او دلته په واشنگټن ډی سی کې د شپې 10:30 بجې شوې دي. یو ځل مې بیا په امرا ګرځوم د اهم خبرونو سره ټکو ته. امریکا ویلی سنتاس اوبو لوزنامه د هند او پاکستان ترمنځ د امن ضمانت دی او په دوه هیوادونو یې یو وار بیا غکړی خپل منځ اختلافات دی د خبرو اترو د لارې حل کړي. نن به د امریکا سینټ دوه کمیټې په وروستي صدارتي انتخاباتو کې د روس لاس وهنو تورونو جاج اخلي او د امریکا منتخب صدر ډونالډ ټرمپ یو وار بیا ویلي امریکا استخباراتي ادارو کارپوهان صلاحیت نه لري. اخوا د اسرائیل فوجي عدالت خپل یو فوجي ته د فلسطینی ترهګر جوبل حالت کې د وجنې په سر مجرم ګرځولي او د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو په فیسبوک خپل پیغام کې ویلي په کار ده دغه فوجي ته معافي ورکړي شي. او زه غوښته د خبرونو تفصیل ته د امریکا خارجه وزارت ویلی دی د اوبو تقسیم لپاره د هندو پاکستان ترمنځ شوی د سنتاس په نامه لوزنامه پاړه دی دواړه ایټمی هیوادونه خپل منځي اختلافونه ختم کړي. د روزانه معمول په لړ کې یو خبری غونډه ته د خارجه وزارت بیان جانکربي د شورو پورز ویلی دی باید دواړه هیوادونه د خبرو اترو د لارې مسلې حل روباسي. عالمی مالیاتی بینک یا ورلڈ بینک هم 13 میاشت د دوانو هیوادونو په خاص ویلو دوانه د پخپل مسله حل کړي. خو سړنکاران وایي د دوانو هیوادونو ترمنځ اختلافونه دومره زیات شوه دي چې مشکل ده کده مسله حل پخپل روخ کلی شي. د پاکستان مطبوعات وایي د پنجاب صوبې سرخار لاهور کې پولیسو په لزګونو د تندروي اسلامي ډلو هغه پلویان نیولې دي چې پرونې د پخوانی گورنر سلمان تاثیر د شپږم تلین په موخه احتجاجونه کول. د پنجاب پخوانی گورنر سلمان تاثیر کال 2011 کې د جنوري په سلورمه نیټه د سره په ډیوټي مامور یو پولیس اسکر ممتاز قادری وجلو. هر کال د مدني ټولنو غړي په دغه ورځ سلمان تاثیر ته د عقیدت پیرزوون وړاندو کولو لپاره لاهور کې د شمو بلولو په ترس کې راجمع کیږي. خو پرون ځنو تندرو اسلامي ډلو هم په دې موقع د احتجاجونو اعلان کړو خو حکومت دغه احتجاجونو امنیت ته خطر بللو. د امریکا د سینټ د خارجه او استخباراتي چارو د کمیټو یو اهم غونډه به نن د زیارت په ورځ واشنگټن کې د بندو دروازو په شا کېږي چې پکې به د صدر اوباما انتظامی لخوا په صدارتي انتخاباتو کې د انټرنیټ د لارې د روس مداخلت باندې پورته کړی شوي ګامونو او د امریکایي سفارتکارانو تنګولو په موضوع خبرې اترې کېږي. د کمیټې مشر جان مکین د شورو په ورځ په انتخاباتو کې د روس مداخلت جنګي ګام بللی. بلخوا منتخب شوی صدر ډونالډ ټرمپ د ټویټر د لارې خپلو پیغامونو کې ویلي امریکایي استخباراتي او کامی امنیتي ادارو ولې اونکړی شول چې د روس د مداخلت مخه ونیسي. خو زیاتوي دغه ادارو سره تر دې دمه ثبوتونه نشته کنه د ډیموکرات ګوند کمپیوټري نظام ته روس څنګه رسایي حاصله کړي. د امریکا صدر باراک اوباما او د ریپبلیکن ګوند لخوا منتخب نائب صدر مایک پینس د شورو پورس کانګرس کې د خپلو سیاسي ډلو سره ویني او د پارلیمان غړو باندې به زور راچوي چې د اوباما کیر په حق یا مخالفت کې خپل هڅې توند کړي. د اسرائیل یو پوځي عدالت لخوا د پوځ یو عسکر مجرم ګرځول ورسته د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو ویلي دي غواړي چې دغه پوځي ته معافي ورکړي شي. د الور غزاریا په نوم دغه پوځي عسکر باندې په پوځي عدالت کې دا ثابته شوه چې د تیر کال مارچ په میاشت کې غربي اردن الخلیل سیمه کې یو غیر مسلح یو وشکلن ځوان عبدالفتاح شریف په جوبل حالت کې په ډزو وجلو او امریکا په عراق کې د داعش په ضد جګړې تیزولو لپاره د ځواکونو د سلاکارانو شمیره 450 ته رسولې او د شورو په ورځ یو اعلی پوځي ویان ویلي دا به روانه جګړه کې مؤثر وګرځي. دا وخت د امریکا 15,000 عسکر د عراق د 1,25,000 عسکرو سره د موصل سیمې د داعش قبضې نه آزادولو لپاره جګړه کې مرستې کوي. پینټاګان وایي اوس هم موصل کې 3,000 نه تر 5,000 پورې د داعش وسلوال جګړه کې بوخت دي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو په دې نیم ساعته خبري خپرونه کې در سره اول رپورټ شریکو. د هند او پاکستان ترمنځ د اوبو په سر باندې شوې د اوبو د ویش په سر شوې د سنتاس نیمې معاهده ته خطر جوړ شوې لري. د هغه وروستو چې هند وایي د هغه دریابونو په سر باندې به ډیمونه جوړوي چې کم د معاهدې په مطابق باندې د اوبو د استعمال حق یې پاکستان ته ملو دی. د دغه وروستو امریکا او ورلد بینک چې کم دی هغه ویلي دي چې پاکستان او هندوستان د پخپلو کې کینی او دغه مسله دی حل کړي. د ډیو ریډیو همکار محمد علمگیر په یو رپورټ را سره شریکوي.
امریکا ویلی د سنتاس اوبو منصوبه د لاسه پاکستان او هند ډیر کالونه په کلار تیر کړي او په سیمه امن یقیني شوي. په خپل ونی زبینا کې د خارجه وزارت ویان خاغلی جان کربی ویلی د تیر 50 کارونه د سنتاس اوبو منصوبه د پاکستان او هند د امن ضمانت ګرځیدلې. وایان ویلی پر ځای د دې چې امریکا د دواړو اټومي وسله لرونکي ګاونډیانو منځ ته ورشي پکار دا چې هند او پاکستان خپل منځ کې لانجې د خبرو اترو د لارې هوارې کړي. په خپل وینا کې د امریکا خارجه وزارت ویاند دا خو نه ویل چې په دغه لوزنامه هند سره کوم رقم خبرې اترې شوې دي، خو زیاته کړه امریکا په فراخه موضوعاتو هند او پاکستان سره همیش له نږدې نه تماس کې پاتې شوی. د پاکستان او هند ترمنځ د اوبو پر سر کشاله هغه وخت شروع شو کله چې هند د پاکستان اړخته بیدون کې سندونو په اوبو خپل اړخته د کشنګنګا او رتلې په نوم باندې بندونو جوړولو فیصله وکړه چې د هند په وینا دی بندونو باندې بعد اوبو نه بجلی هم جوړوي. پاکستان ګمان کوي چې د دواړو بندونو بنیادی ډانچا د سنتاس منصوبې لاندې واضح شرطونو خلاف ورزي کوي. دغه معاهده کې هند او پاکستان یو بل سره په دې رضا ښودلې وه چې د خاص حجم او قسم والا بندونه به په دې اوبو نه تړي. د پاکستان ډان ورځپاڼې د دې نه وړاندې په خپل یو راپور کې دعوه کړې وه چې امریکا د خپل ځان نه د دواړو هیوادونو هند او پاکستان ترمنځ دا معامله په امن سره هوارولو لپاره هڅې پیل کړي. د امریکا خارجه وزیر جان کیری هم د پاکستان خزانه وزیر اسحاق ډار سره په وروستیو کې ټلیفوني تماس نیولې او د شخړې په بیلابیلو اړخونو یو بل سره خبرې اترې کړې وې. امریکا او ورلد بینک دواړه په دې یریږي چې کدا مسله اوږده شوه نو هغه لوزنامه به ختم شي کوم چې تر اوسه پاکستان او هند د اوبو پر سر د هر رقم شخړې جوړېدو مخه نیولې. په کال 1980 کې په 19 سپتمبر د پاکستان په کراچۍ ښار کې د ورلد بینک په درېمګړتوب هند او پاکستان دا معاهده لاسلیک کړې وه چې سنتاس د اوبو لوزنامه یادیږي. ورلد بینک منلې وه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ راپورته کیدونکې د اوبو پر سر هرې لانجې هوارې کې به راوړاندې کیږي او د کارپوهانو په سلا به د مسلې حل یقیني کوي. د تیر کال 2018 نومبر 14 نیټه ورلد بینک د هند په خواست درې بې پلوه کارپوهانو دې مسلې ته د کتو لپاره منظوري هم ورکړې وه. د کال 1980 سنتاس منصوبه په نړۍ کې یوه کامیابه منصوبه ګڼل کیږي کومه چې د هند او پاکستان ترمنځ د سخت حالاتو جنگونو نه تیره شوې خو خپل ځای نه دی بیللې. ورلد بینک دغه لوزنامه کې درېمګړې دی او کار د دواړو هیوادونو ترمنځ همکارۍ او یو بل سره معلومات شریکولو پر سر کوي چې انډس کمیشن په نوم یادیږي. دا کمیشن دوه کمیشنران مشران لري چې یو د هند او بل د پاکستان لخوا ټاکل کیږي. اوسنۍ لانجا د هند لخوا 313 میگاواټه کشنګنګا او 850 میگاواټه د بجلی پیدا کوونکي رتلې ډیمونو پر سر ده. هند دا ډیمونه د کشنګنګا او چناب سیند باندې تړلو اراده لري. د امریکا خارجه وزارت لخوا نن وینا کې د پاکستان، چین او روس رسته ماسکو ناست پر سر هم سوالونه او ځوابونه شوي. د امریکا خارجه وزارت ویان جان کربی د یو سوال په جواب کې ویلي، امریکا د افغانانو په مشرۍ کې د افغان سولې عمل ملاتړ کوي او هر څوک دې مت کې کو د افغانستان امداد کولو لپاره اراده لري نو امریکا یې هرکلی کوي.
ګران اوریدونکو، اوس په دې خبرونه کې د وړاندې کوو نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه چې د ډیو ریډیو همکار مختار خلیل را سره شریکوي.
د افغانستان په 15 کلن جنگ کې د امریکای په هوایی حملو کې کله کله ډیر بی ګناه افغانان وجلې شوې دي. په دې سبب افغانستان کې د امریکای د هوایی حملو خلاف په خلکو کې ډیره کرکه خوره ده. د امریکای مشهوري هفتیزی نیوز ویک په خپل تازه غنا کې افغانستان کې د امریکای د هوایی حملو په موضوع یو تفصیلی مضمون چاپ کړی دی چې سرخطی دی افغانستان کې د امریکای حمله اوس د عام اولس د پاره ولی خطرناکی شوی دی. د مضمون شروع د هلمند د یو بزګر یعنی دهقان محمد اخلاص د قصې نه شوی ده. د چا ورور محمد رسول چې په پولیس کې وو او په جګړه کې د طالبانو لاس لا ورغلی وو. طالبانو هغه په یو پخه ودانۍ کې ساتلی وو. د محمد اخلاص د ډیرو زارو مینتونو باوجود طالبانو هغه ته خپل رور پرېنښودو او د محمد اخلاص یقین وشو چې طالبان به د ضرور عقوبت وجنی او هم دغسې وشوه چې څو ورځې پس د هغه د ورور د مرګ خبر دوی له ورغلو خو هغه د طالبانو د لاس نه بلکې د امریکای په ډرون حمله کې وجلې شوی و. د امریکای یو فوزی ویان خپل بیان کې په دغه ودانۍ هوایی حمله ومنله خو د بندیوانو یا د عامو خلکو قتلان نه انکار وکړو. مضمون زیاتی چې د کال 2015 په شروع کې د طالبانو خلاف د امریکای جنگ ختم شوه دی او صدر اوباما د 100,000 امریکانو فوزونو شمیر 100,000 ته راکم کو. خو د امریکای هوایی جازونو د القاعده او د دولت اسلامیه په وفادارو جنگیالو خپل حمله جاری وساتلې. البته طالبانو باندې د امریکای د هوایی حملو په هغه صورت کې اجازه تو کله چې طالبانو سره په جنگ کې د افغان فوج خپي په خویدو وي. خو دې سره په زمینی جنگ کې حالات بې تولې شول ځکه چې د حمله کوونکو امریکنو هوایي جازونو لاندې د ځمکې نه د لارښودنې دپاره امریکني فوزونه نه وو او دا شان امریکنو فوزونو وه د افغان فوزونو په لارښودنه حملې کولې چې اکثر به په خطا ځایونو کېدې. په دې سبب امریکنیانو زیات دار مدار په ډرون حملو وساتلو. افغانستان کې د امریکانو فوزونو یو پخوانی کمانډر کریس کولینډا وایي چې دا ډیر خطرناک صورتحال و ځکه چې امریکانو هوایی حملو کې به خپل خلک وجلې کېدل. نیوز ویک د خپل مضمون په اخر کې 13 سپتمبر کې د کندوز په قطبی ښار د طالبانو د قبضې کېدو ذکر کړی دی او لیکي چې په کندوز د طالبانو د ورختو وروستو د امریکای کمانډو فوزیان د افغان فوزونو امداد له ورغلل چې کندوز بیرته ونیسي. بلخوا امریکانو فوزي چارواکو خپل هوایي جازونه هم د امداد دپاره را وغوښتل خو امریکانو هوایي جازونو کندوز کې په غلیم د حمله کولو په ځای د ډاکټرز وداؤٹ بارڈرز په جوړ هسپتال بمباری شروع کا او 2 سلویخ ډاکټران او رنځوران پکې او اجل.
د نړۍ تراګرو ډلو د پښتنو په خاوره پړاو ولی او څنګه کړي؟
پاکستانیان د پښتنو قبایلی سیمو ته علاقه غیر ولی وایي؟
د وکیل د اپیل او دلیل د حق نه محرومه ساتل شو ملیونونو پښتنو مسلې او غوښتنې څه دي؟ د دغه تپوسونو ځوابونه د واشنگتن، اسلام آباد او کابل په اړیکو، سیاسي چالونو، یو بل نه مرور کېدلو او پخلاینو راڼه او بې پلوه بحثونه
په پروګرام واشنگتن ټو خبر کې د قربا رحمان بونیری سره واورئ.
ګران اوریدونکو، تاسو وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته غوږ یې او دا وخت په امریکا کې تر ټولو ګرمه موضوع دا ده چې د امریکا چې کوم دا وخت د صدر اوباما انتظامیه ده هغه د استخباراتو د رپورټونو په بنیاد باندې د روس باندې دا تورونه لګولې دي چې په تیرو صدارتي انتخاباتو کې مداخلت کړی دی د انټرنیټ د لارې او د نتیجو بدلولو هڅې کړی دي. خو بیا ډونلډ ټرمپ چې کوم چا انتخابات ګټلی دي هغه دا وایي چې تر اوسه پورې دغه استخباراتي ادارو سره داسې ثبوتونه نشته، په خاصه توګه چې کوم د ډیموکریټ ګوند چې کوم کمپیوټري نظام دی کنه هغه ته رسائی کړی ده. ډونلډ ټرمپ د جنوري په شلمه نیټه په دې میاشت کې د خپل صدارتي عہدې سوګند پورته کوي، خو د هغې نه وړاندې دلته دغه باسونه هم روان دي او سباله یعنی په امریکا کې سباله او د پاکستان کې نن د زیارت په ورځ باندې به د سینټ خصوصي کمیټو غونډه هم کیږي چې پکې به د روس په انتخاباتو کې لاس وهنو او دغه شان د امریکا سفارتکارانو چې کوم تنګولو سلسله ده په هغې باندې به خبرې اترې کیږي او جاج به اخیستل کیږي. په دې اړه سره یو تفصیلي رپورټ د ډیو ریډیو همکار د وایس آف امریکا یو رپورټ را سره ارباب محمود علی شریکوي.
د امریکې د سنټ د بارنو چارو د کمیټې مشر سینیټر جان میکین د روس مداخلت یو جنگي ګام بللې. کیپیټول هیل کې د خبریالانو سره د خبرو په وخت میکین وویل چې د جمهوریت بنیادي شیانو د ختمولو هڅه داسې ده لکه چې یو قام تباه کړي. صدر باراک اوباما تیره هفته د روس د استخباراتو په هدف کولو لپاره په دوی نورې پابندۍ لګولې دي. امریکا تور لګی چې د روس د استخباراتو اداره د امریکا په صدرتی کمپین کې د مداخلت هڅه کړې. امریکا د روس لخوا د امریکني استازو د زورولو په وجه د روس 15 سفارتکار هم د ملک نه وستل دي. په داسې حال چې د امریکا منتخب صدر ډونلډ ټرمپ تبا دوه ورځې پس د انتهایی کچې استخباراتي معلومات ورکول کېږي، دوی نن هم په دې سوالونه راپورته کړي چې روس څنګه د صدارتي انتخاباتو په وخت د انټرنیټ د لارې معلومات پټ کړي او بیا د امریکا ووټرانو ته یې د خپلې خوښې معلومات ورښکاره کړي. د نهه پورس ناوخته شروع شوي ټویټس کې ټرمپ په سی آی ای، ایف بی آی او نورو استخباراتي ادارو ټکونه کړي او وایي دا ادارې هیڅ ثبوت نه لري چې روس د ډیموکراتیک پارټۍ په کمپیوټرو حمله کړې ده او بیا راجمع کړي معلومات یې ویکیلیکس ته ورکړي. ټرمپ وایي دته د روس د انټرنیټ د حملې په حقله د استخباراتي معلوماتو ورکولو غونډه تر د جمعې د ورځې پورې ځنډولې شوې ده. د زیاتوي کېدلی شي دوی ته د کیس جوړولو لپاره نور وخت په کار وي او دا ډېره عجیبه خبره ده. د چهارشنبه پر ورځ د ویکیلیکس بانی جولیان اسانج د امریکا په فوکس ټلویزیون خبرو کې دا خبره رد کړې چې ګنې روس ویکیلیکس ته د ډیموکراتیک پارټۍ په حق له معلومات ورکړي وو. ټرمپ دې پسې سمدستي ټویټ وکړو چې جولیان اسانج وایي چې یو 14 کلنه کس هم د پوډیسټا معلومات پټولی شي. ډیموکراتیک نیشنل کمیټي ولې دومره بې غوره وه؟ د ټرمپ اشاره هغو په زرګونو ایمیلو او دستاویزونو ته ده کوم چې د ډیموکراتیک نیشنل کمیټې او د هیلری کلینټن د کمپین د مشر جان پودیستا د کمپیوټرونو غلا شوي وو. دا معلومات بیا ویکیلیکس د صدارتي انتخاباتو په وخت د اولستا ښکار کول شروع کړي وو. ځینې معلومات د کلینټن د کمپین لپاره ډیر بد وو او سیډونکي ګڼي د ټرمپ ته د کلینټن په خلاف ګټه کې مرسته کړې. د امریکې د استخباراتو مرکزی اداره سی آی ای او د پلټنو وفاقي اداره ایف بی آی دواړه د فیصلې ته رسیدلي چې د انټرنیټ د لارې د غلا پشا د روس لاس دی او په سوچ یې د انتخاباتو ګډوډولو په نیت دا معلومات بیا ویکیلیکس ته ورکړي. د امریکا د سنټ د آرمډ سرویسز کمیټي به هم یو غونډه کوي چېرته چې به د امریکا د استخباراتو چارواکي او د قامی استخباراتو لپاره مشر جیمز کلیپر خپل بیانونه ورکوي. د استخباراتو مشرانو او صدر باراک اوباما د روس صدر ولادیمیر پوتن ته ګوته نیسي او وایي ماسکو کې داسې قسمه کار د اعلی کچې د اجازت نه بغیر نشي کېدلې. د ریپبلیکن سینیټر لینسی ګرام په ټویټر ویلي اسانج د امریکا پاتې راوستلو تاریخ لري او نه ګڼي چې د امریکا ولس د جولیان اسانج په خبرو باور وکړي. د امریکا چارواکو وایس آف امریکا ته پخلی کړی چې استخباراتي ټولنې د امریکا په انتخاباتو کې د بهرنی مداخلت په حق له د هر څه د بیا کتنې کار پوره کړي. چارواکي دا هم ویلي چې ټرمپ سره په دې حق له د معلوماتو شریکولو یو ورځ وړاندې صدر باراک اوباما تبا دا ټول معلومات مخې ته کړي.
ګران اوردونکو، پرون د اسرائیل یو پوځي عدالت د اسرائیل یو هغه پوزی ته هغه پوزی مجرم ګرځول دي جرم په ثابت شوی لري په کم اسرائیلی پوزی باندې چې دا تور وو چې په زخمی حالت کې یو فلسطینی تن چې کوم دی هغه غیر مسلح او بیا په ډزو وشتري وجلې دي. د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو په فیسبوک باندې دا پیغام ورکړی دی چې باید دغه پوزی ته معافي ورکړي شي. د ریډیو ریډیو همکار زید خټک په دوه صف امریکا یو رپورټ راکوي.
شروع پورز اسرائیل کی یو فوزی عدالت د اسرائیل یو عسکر تیر کال غربی غاړه کې یو فلسطینی تن په وجنه تورن ګرځولې. دې فیصلې لوجه ملک کې یو ځل بیا رائے تقسیم شوی. داسې ډیر کمتر شوی چې یو عسکر ته فلسطینی حمله کوونکی د جواب ویلو په محل شوی ګامونو باندې تورن ګرځولې شوی وي. خو زیاتره اوس په دې خفه هم دي چې د ترهګرۍ پر ضد جنگیدونکو یو عسکر عدالت ته لکه د عام مجرمانو په شان مخامخ کړی شو. د فیصله اورولو په محل کرنل مایا هیلر ویلی دا حقیقت چې پزمکه پروت تن یو ترهګر وو د دې فوزی عمل جواز نشي جوړې دي. دغه پیښه نه همیاشت وړاندې غربي غاړه کې د چاړو په وهنو یو شمیر پیښونه یو ده. یو فلسطینی تن یو اسرائیلی عسکر په چاړو وهلو خو اسرائیلی عسکرو دغه فلسطینی تن قابو کړو او پزمکه بغیر د سه حرکت کولو پریوتو. بیا د موبایل یو ویډیو ښایي نورلس کلن سارجن ایلار ایزیریا حمله کوونکی پلو خپل ټوپک ونیولو او هغه په سر وشتو. عسکر ورستو ویلی وو دغه تن پورې بم تړلی وو خو د هغه کمانډرانو د هغه دغه دریز رد کړو او وایي حمله کوونکی په ځمکې پرېوتو ورستو کوم خطر نه وو او وایي عسکر د فوزي قانون خلاف ورزي کړي. دغه دریز عدالت منلی. د فیصلې ورستو اسرائیلي وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو فیسبوک باندې جاری کړي خپل پیغام کې ویلي غواړي سارجن ایزیریا ته بخښنه وشي. نتنیاهو خپل پیغام کې لیکلي مونږ داسې یو فوج لرو چې د دې ملک د وجود اساس دی. دغه عسکر د دوی زامن او لونه دي او باید دوی د کوم قسمه شخړې نه بالا پاتې شي. نو دی غواړي ایلار ایزیریا ته بخښنه وکړی شي. صدر ریوو ریولیا یوازې تن دی چې دا فیصله کولی شي. د هغه دفتر وایي صدر غواړي عدالتي نظام باید پوره شي چې پکې اپیل هم شامل دی. دین وړاندې چې هغه په بخنې غور وکړي. دا ډیره سنجیده مسله جوړه شوې ځکه چې زور سیاسي مذهبي او کلتوري اختلافاتو پرته فوز یوازنه اداره ده چې پرې ټول کام یو موټی دی. خو دې فیصلې مخالفت کوونکي که ډیر دي نو ډیرو ستایلي هم ده. د منځ ختیځ او شمالي افریقا لپاره د امنیسټي انټرنیشنل ډایرکټر فیلپ لوتر ویلي د اسرائیل فوز یو عسکر د عدالت لخوا تورن ګرځول دغه ملک یو کمتیره پیښه ده چرته ریاست ډیر وخت راسي په زور زیاتی تورن ګرځولی شي. دی وایي دا فیصله صحیح اړخته یو وړوکی ګام دی او ورسره به دا یوه هیله جوړه شي چې کوم عسکر غیر قانوني کارونه کوي هغه به د انصاف نه بچ پاتې نشي.
درنو اوریدونکو په کوټه کې په ګنده نالو کې یو خاص قسمه وایرس د پولیو موندل شوی لري. په دغه وجه باندې په کوټه کې د 5 ورځو خصوصي پولیو مهم روان دی. نن څلورمه ورځ د ریډیو ریډیو خبریال ایوب ترین په یو رپورټ را سره شریک کوي.
د کوټې د بلیلی په ناپاک او بو کې 13 ورځ د پولیو د یو بل وایرس تصدیق شوی دی. د کوم له وجې چې چارواکي یو ځل بیا د پریشانی سره مخ شوی دی. د روغتیا د چارواکو لخوا د کوټ شاوخوا په ناپاک او بو کې د وایرس د کتلو عمل روان دی چې لامل په نومبر او د اکتوبر په میاشت کې د پولیو وایرس پازیټیو راغلی وو. د دې په نتیجه کې په کوټه کې د پولیو ضد ځانګړې کمپاین پیل کړی دی چې د جمعې تر ورځې پورې به روان وي. په دې ترڅ کې په کوټه کې د پولیو ضد د یونیسف بلوچستان کوارډینیټر شاپور سلیمان راته وویل
په میاست کې دا دویم کمپین د سې د یوې هفته په وقفه باندې سره شروع شول. نو چې مانو دا محسوس کول چې کېدای شي د کورنیانو د خاصه او د اغه ریسپانس چې کوم ودی ته په عام کمپین کې ورملاویږي اغه کې لږ مشکلات وي. خو البته د خدای فضل دی چې د خلکو کم چې زین سازي سوي د په هغه بابت باندې ډیر کم خلک داسې و چې اغه دا سوال ودی ته کړی دی چې تاسو ولې په میاست کې دوه ور روان یاست. د پدا کې چې میډیا او کم نور چې د مرسته نمائندي دي په داسې انسازی کې د خلکو ډیره زیاته مرسته کړې ده او خلک پرداشي باندې متفقه کړې دي چې ویکسینیشن خصوصا په کوټا بلاک کې د کوټې پښین او کلاب دولا د پر ډیر ضروری سوې دي.
شاپور تیره ورځ د افغانستان او پولیس ته چیرمه و پنجپای تحصیل ته هم سترګې ورښکاره کړې وې. چیرې چې په بیلابیلو کیمپونو کې د افغان ماشومانو شمیره د 1400 څخه زیاته ده، هلته د مشکلاتو په اړه هغه زیاته کړه.
درګور د غټه مسله په پنجپای کې دا ده چې کم چمان چې کار کوي فرنٹ لائن ورکرز چې دي د هغو مانیټرنګ په دا دومره وسیار رقبه کې څنګه وکول سي. او ورسره خبره دا ده چې چونکې پنجپای د درو ضلعو سره لګیږي، لکه پشین کل عبدالله سره او د نوشکې سره بارډر لري، نو دغه شی یو مړ کتی چې مړ څه داسې یو کلی یا یو کورونه د افغانستان پر بارډر باندې، د پشین پر بارډر باندې یا د کل عبدالله پر بارډر باندې مس نسباته، او دا دپاره هغه به یو ایکسرسایز وکړي چې دردا ګردو بارډر باندې براتیر سي او خپل ایریا چې دغه به ډیمارکیشن وکړي.
دلته د چارواک په وینا چې پروان 15 ورځنی ځانګړي کمپین کې د 400,000 څخه زیات ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکو ورکولو هدف ټاکل شوی دی، خو د کارکونکو لخوا دا شکایت راغلی دی چې یو ځل بیا د انکاري مندو او پلرو کچه زیاته شوې ده. دغه یو لوی هیله د پولیو ضد پرله پسې کمپینونه شودل شوي دي. ایوب ترین، وایس اف امریکا، ڈیوا ریڈیو، کوټ.
اوس ته وړاندې کوي اداریا.
امریکی په دسمبر کې د بشری حقوقو د عالمی ورځې د ښکارا کولو د پاره د سیاسي او مذهبي بندیوانو خلکو د پریخودو په غرض د دې خلکو د خپلو خپلوانو د غم لړلو داستانونو خورولو مهم شروع کړی وي. د دې مهم نگرانی ملګرو ملتونو کې د امریکې زنانه سفیره سمانتا پاور کوي. دا پروانو چټیانو کې د اولسو قیدیانو د جن حالات خوري چې دا وخت د دنیا په مختلفو ځایونو کې په بے انصافی سره بندیوان ساتلې شوې دي. سیاسي قیدیان یوازې په خپل سزاګان نه تیری، بلکې د دوی د خپل کورونو نه د غیر موجودګۍ له سببه د دوی کورنۍ او دوستان هم د لوی غم سره مخ وي، کوم چې د دوی لپاره بشکه یو سخت سزا ده. په دې کې د دوی لونه زامن، مور پلار، ورونه خويندې او د ګوندې ډیر نور کسان شامل دي. د دې بندیوانو افرادو داستانونه د اغه فراخ جدوجہد سرګندونه کوي چې د سیاسي قیدیانو خاندانونه ورسره مخ دي. د دې مهم تر مخه ښکار کړی شوی یو زنانه قیدی په ایران کې نرګس محمدی هم ده. میرمن محمدی یو وکیله او د بشری حقوقو مرستیاله ده او د دوه تنکو بچو مور هم ده. دا نن سبا د خپلو امناکو سرګرمو په سر د 1400 کالو د قید سزا تیری. د دې په امناکو سرګرمو کې ایران کې د 500 د سزا خلاف هلې ځلې هم شامل دي. میرمن محمدی وړاندې د نوبل انعام ګټونکي شیرین آبادی د بشری حقوقو د مرکز ویانا وا چې نن سبا غیر قانونه ګرځولې شوې ده. دا د زنانو د حقوقو او په مذهبي او فرقیز او سیاسي بنیاد د قید ساتلو خلکو وکیل هم وا. دې د خپلې سزا خلاف خواست داخل کړی وو، خو د اپیلونو عدالت په 13 سپتمبر کې د دې سزا په د بشری حقوقو نړیوالو سارنوالو د دې د سزا د جاری ساتلو د عدالتي فیصلې غندنه کړې ده. د بشری حقوقو هیومن رائټس تنظیم ویلي دي چې دا فیصله د دې حقیقت یو بل ثبوت دی چې په ایران کې عدالتونه د رائے خیال اختلاف لرونکي کسان چقی. ایمنیسٹی انٹرنیشنل دا فیصله ایران کې د بشری حقوقو پر ضد یو بل ظالمه او تباکن فیصله بللی ده. نرگس محمدی دا وخت په بدنام ایون جیل کې ساتلې شوې ده. دې ته د نظر مسله پیخه ده او د سترګو د ماهرانو ډاکټرانو د علاج ورته اجت ته، خو حاکمان ورله دغه علاج نه کوي. د دې دوه تنکی غبرګونی بچی دې ته سترګې پلار دي. د دې د خاون تقی رحماني وینا ده چې د خونه د ده د کورودانې نرگس محمدی له برکته د خندا خوشالونه ډکه خونه وه. دې پسې د خاندان هر وګړی غمجن دی. امریکا د ایران په حکومت غږ کوي چې نرگس محمدی سمدستي خوشی کړي چې دا د خپلې کورنۍ خلکو سره یوځای شي. د امریکې زنانه سفیرې سمانتا پاور ویلی دي چې په ګرد دنیا کې د نورو سیاسي قیدیانو سره سره دی نرگس محمدی هم خوشی کړی شي.
دا ګران اردوونکو او د خبرونو وخت سره ترسي ما خامش پک بجو بیا تاسو په وړاندې راځو زنو شروان کلندر په لویل سپارم او د ټکنیکی اړخ تم سره پروفیسور وو.